روانه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو دولس بجې او دیرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې د وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښې کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستلی دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وای برېټانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برېټانیا له 10,000 زیات برېټانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستلي دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایي یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناستې او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بلل دي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده، او په دوهمه نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق، خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې، تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغ چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نستناستي پر ناروغي اخته دي. کله که اوریدونکو ته ووایي چې نستناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا په ختمېدو کې، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، د هغې د وجې نه دا ناروغي پیدا کیږي. اکثر هم د اسهالاتو په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ورته ګسټوینټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي. او تر دا داسې ناروغي ده چې د خوراک په لارې نه انسان ته انتقالیږي، د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي، یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته، نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب شکل کېږي، د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کیږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي، بلکې ناروغ تب هم لري، او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ، اکثره یې وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو، نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوه جات چې په بازار کې پیدا کیږي، او هغه د کچیر دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته
ډاکټر صاحب. بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د خوس نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما ته د پښو تالې د خپړې د اروا خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي، د درده وخورم بیا خیشي او لاس ورځي میاشت خیوي نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي، نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
محمد روح ته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلود او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عاملې کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوانه ډېریږي، اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجې شي نو د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاسپ،
بالکل تاسو خبره ده. دا په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر دنو خلک درسته استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درسته استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیمن د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت یې ډېر وي. طبیعي خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې په کاه دی. اقل زمونږ هیوادوال لاسونه تر مړوندونو پلس اوبو پورې او همدارنګ پښې د زنګنو پورې کدی اقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هدا اقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخلي. بله، چې همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایی مواد نه د استفادې د طریقه دا مشکلات حل کیږي. نو تر ما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه تداوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
بل اوریدونکی هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نه شي خپله پوښتنه مستقیم مطرح کړي. مهرباني.
محترم، سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب تاسو ته هدي ورداګم. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه ده چې تاغه یو موشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو بوس یا د غوښو دوره په ریسیپ به کې سالات پیدا کی. موږ په کورانه کې دا یو موشوم ده د تاغه یو لاس را دي کې لاس یو سالات پیدا شوی دي، نو د دوه څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته ده. او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند دمون د افلارو پلاتو سیمو کې ده. مننه
ډاکټر صاحب. مهرباني.
او د څه دې رسولې پوښتنه وکړه. وکړن اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات مې تراوړي. اسالات د څو ناروغۍ نه چې دې کې د انسان د وجود او به ځای کېږي، او هغه انسانان چې هغه د وجود کمې اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کېږي. چې معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي، د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي. او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د 15 کلونو نه لوړ دي، په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي. ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي، نو د لږ اسال سره وجود ډېر کمبو سره مواجه کېږي د مایعات، او دا درنو مشکلات مینځ سره تللی شي. نو زما د دې ورور سره زه دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه اوباسي، اگر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده، د ماشومانو تخصص په دې کې زما نه بهتر جواب شاید ویلی شي. خو زما د دې ورور ته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي، نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي. او اکثرا ماشومان په دغه ټرین کې طبعا خپل لاسونه د صحت سامان نشي ساتلی، او د دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي، او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالاتو سبب کېږي. کوم بل دلیل روغتون نشته، نو ښه ده دا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه زر زر ووینځل شي. دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه زر زر هغه کې پاک وساتي، ووینځي، د ورځې په اوږدو کې څو دفې پاک ووینځل شي. همدارنګه هغه شیرچوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته وګري یا شیدې ورته ورکوي، پرې هغې نه د لوګري وشي، ځکه هغې د وجه نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصاً په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې پهلاته سبب کېدلی شي. نو د مایاتو د کمبود په وجه دې وویلې، په دغه مرحله کې یو خو دا د ماشوم حفظصحاله چې دې باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایات ورکړل شي ماشوم ته، د مور شیدې ورته خامخا ورته شي. طبعا هو کلنۍ کې خو مور شیدې نه وي نه ورته ویل کېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایات مختلف ورته ورکړي. او همدارنګه او آر ایس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي، دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي. نور تیښته ضرورت نشته، دا یو مرحله ده چې په همدې شکل تیریږي چې د مقدس نظر کې ونیسو.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو ښې موضوع یادونه وکړه، د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم په نور نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاس ونه وهي پخله، بلکه همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې دا شی پاک کړی کېدل کېدلی شي کنه. د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې زه لږ مشکله وي چې ماشومان هغه یعنې هغه د هغې حفظصحه د هغې د ماحول حفظصحه پاک وساتل شي، همدغه چې په خپلو کېښودل کېږي دا پاک وي. نو زه فکر کوم چې وطني شرایطو کې زموږ خپل وطن ګور خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکله وي چې هغه پاک شي او په خپلو کې د پاک انتخاب شي. نو لږ به هغه دي فکر کوم چې دا باندې که د هغه نوي په دې شرایطو کې د دې د وجې نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي، ټولنیز صحه فردي دا ډېر شرط لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به نور ډېر برابر دي.
مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم نبیوله زبلې دا واخله غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، دا چې تل ناسو ناروغي ډیرای واخله، نه پاک خوړو نه پاک ځای نه من سره دی، آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي کې کوروز دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاکه ځای کې ناسي او ډیر ناپاکه خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعا دا ډیر مهم بحث دی. موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سره یو زیات تعداد کدوه مدیر مالنه مبالغه نه وي، خو کله چې سره تاسو په کابل مرکز کې دي داسې واقعات داسې خلک موږ ګورو چې نشئی تو کروب دیدی او دوی دوی حفظتها نهایت جات خرام حالت کی جا او دوی پاها غزیونه کی چه آغل تا دیر حفظتها دی سیشتن اصلا آل تا جاکتا کو تکی گینو دبل تر اصلا دوی دن وجود مقاومت دن بار بار نشئی تو کروب استفاده دی واجه نکافی دیر زیر سوی او دوی دیر 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 شی یعنی دیر ناروغی تا دوی دیر معروض دی او دیر ناروغی بانی اختکی دلی شی دیر او کلیش جات مقدار اختها همی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه ښه ده؟ ډاکټر صاحب زه تقریبا دا چې او دوی اسی کلیری چې خاص ده بدن نه سمې ده، نو په تزن دا ورته چې خاص ویني کې پیر ویني لري او ډیر تازه یم چې زه درو ډاکټرانو ته مخلي ما هغه دوا یې راکړل سره ستوي نه، بس دا ورته چې کوم بس ویني یې ویني ډیر یې څو کوی دا به ستر دي څو کوی چې ډیر تر په تکلیف ما
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ ماتره کې ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور ما پوښتنه لرم چې عمر څو کاله دی، آیا کوم عمل لري کنه لري، او آیا تعداد د رفات څو د پیسې سال دی کنه دی؟
مهرباني.
یا ډاکټر صاحب تقریبا دا چې یو ګریه چې کیږي چې بس دا حرکت نه ما چې وخت نه چاز د کوم ګرځي ویني
څو کاله یاست؟
تقریبا دا د 30 کاله یم.
مننه.
او د دې کوم چاز کول په وخت کې درد احساس کوي؟
یا یا تاسو په مخ په بدن درد کوي، دا چې تاسو نه په سره ما بدن کوم یو درد کوي، څو وخت هم کوي، یا وڅ تاسو د یو نه بي لاسه نه څو ځله بدن درد نشته، څه دی بدن درد نه کې ساده نه راځي.
مهرباني ډاکټر صاحب.
د ورور ته زما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دغه کمیټه کې راځي، دا مختلفو علتونو د وجنوي زینی انتانی ناروغین دی زینی میکروبی ناروغین دی چې په اړیکې هم وینې راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې او هغه ویلی شو همدارنګه شدي له ناروغۍ نه چې هغه اطالات ویل دي خو په هر حال ماته داسې ښکاره کېږي چې د دې ورور دا موضوع نه ده. د دې نه علاوه غیر میکروبي ناروغۍ کې یو ډول بله ناروغۍ ده چې هغې ته موږ د کولمو التهاب وایو، التریټیو کولایټس. البته په هغې کې هم اطالات ډېر وي، د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډېر وي. د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم وروستۍ قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کېږي پکې، او د مختلفو علتونو د وجې نه کله د قبضیت د وجې نه او کله هم د بواسیر د وجې نه خونریزي منځته راتللی شي. نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي د ورور، او که داسې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي، ځینې معاینات لازم دي ته چې وشي، او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترنه وشي، او د معایناتو په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا التریټیو کولایټس دی، دا هیموراید دی، او که دا انلفیشن دی، او که هم دا کوم انتحاري ناروغي ده. نو زما مشوره ده همدارنګه چې نږدې یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع که چیرې دوام کوي نو کېدای شي چې مشکل ورته جوړ شي. د خوندي د وجې نه کمپنی باندې اخته چې خوله نه خسته ورته دا موضوع نه بل ځای ته نشي.
ډاکټر صاحب په لنډ راته وایي چې څه سپارښتنې لري د دې ناستې او د غرض د غذایي تسموم د ناروغیو د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لنډ راته وایي مهرباني؟
زه غواړم په خلاصه کې تاسو ته ووایم چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولی شو چې د دې ناروغۍ نه ځان وساتو. وقایه کو ځان وقایه ډېره بهتره ده د تداوي نه او ارزانه هم ده. اول فردي هیلد استهاب باید ټول نیوادوال زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي. د یو مسلمان په حیث دا موږ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو، خپل ګر چاپېر ماحول پاک وساتو، او هغه ته چې خورو یاد کړو هغه پاک پیدا وچېږي. نو په دې لړۍ کې موږ دا ویلی چې هغه ورونه خویندې چې لاسونه خپل ګرځېدلي هغه په دې باندې اخته نه کېږي، په دې ناروغۍ باندې یعنې اخته کېدلو چانس کم دی. خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب دراوتلو نه وروسته ځان لاس صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي. په دې خاطر چې ماشومان د دې د صحیح تربیې په باندې نه پوهېږي او هغې ته توجه نه شي کولی، نو میندو او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغې کې تطبیق کړي او عملي کړي. د لاسونو مینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده. همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ مینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د دې ناروغۍ خطر پکې نور هم کمېږي. په دومره کټګوري کې د سکلو اوبه باید موږ ته پاملرنه وکړو. په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحیح اوبه پیدا کېږي خو مشکل به حل وي، او په هغه ځایونو کې چې د سکلو صحیح اوبه نه پیدا کېږي، البته د سکلو صحیح اوبه هغه اوبه دي چې پاکې شوي وي، تصفیه شوي وي، داسې د مختلف بوتلونو کې پیدا کېږي چې عام خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي، دا پاکې دي. د دې نه علاوه د څاګانو اوبه، د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي، کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي. نو د دې اوبه د سکلو نه مخکې باید دا جوړ شي، بیا یخې شي، وسکل شي تر څو میکروبونه پکې مړ شي، او یا هم کلورین پکې په یو خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا اوبه صحیح شي. دا جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوو وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کېږي لکه میوه، سبزیجات، ترکاریجات، دا باید مخکې د خوړو نه پاک سره وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یو مقدار، او هغه نیم ساعت د پاره پرېښودل شي چې هغه نه وروسته وخوړل شي.
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. د دې خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم. د مری سره زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
په دې اړه لاند معلومات لومړی ورکې اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
شکر ناروغي هغه حالت کیږي چې کله د انسولین په افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامنځته شي. په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته نه دی، حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډیر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشوم توب کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې، دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د 30 کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. خیر چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میتابولیزم نه رسیږي. واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره پوښتنه، چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي، او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي، او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ ستاسو وینې ته راځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ، نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغلی. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خونځي ته چې ماشومان زی، په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته شوې په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، دغه حالت پکې رامسته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارثت زیات رول لري. هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده، بعض نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري، نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاب شي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چې ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر دې شته چې 4% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چې ته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او خپل منځ کې ودونه کړی وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي، او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي. انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه د هورمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکر سره سرته نه رسولای. نو د ارثت دی وجنه، یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه، یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه، هغه حجرات خپل وظیفه په شکر سره سرته نه رسوي. نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود راځي.
دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان ډیر ټلیفون نه کوي، خو غټان ډیر ټلیفون نه کوي، هغوی باید من پوښتنې مطرح کړي. تاسو ویلې دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته وي د 30 کلونو نه، په دې هیله چې اوریدونکو ستاسو خبرې اوریدلې وي، شکرې ناروغۍ باندې خبرې کوو، او یو اوریدونکی را سره دی. ډاکټر صاحب، مستقیما به اوریدونکو راواخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه اومنه یا فضل هدی ورداګه ما محترم راشه سمان ته پښتنه د نیمګي اوتره ده، د څلوخت کولو به سینوي د دوا کولا کی چې د غو شکر باندې مفتلو ده. کله چې زخم شي، د زخم یې نه جوړي ګډر د ورسپ تکلیف وي، د دوه سره چوره وکړه.
ډاکټر صاحب،
دا چې د تر شکر په ناروغ باندې اخته ده، چې کله زخم شي زخم یې نه جوړيږي. اصلا په شکر اومده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي، همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. دغه شکر یو مزمنه ناروغي ده، د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي، دغه ټول متاثر کوي، دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم د زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج، هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي، یا دا چې څوک شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډو رګونه وي که هات رګونه وي، کله چې رګ خراب شي، نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو د رګو د لارې نه الته په کافي اندازه سره دغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري، او غذایی مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي، او لبلې خوانه کله چې یو څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بیخي د خپل ژوند د لاسه ورکړي، دغه امسا خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې د زخم ښه نه جوړېږي، بیا هغه
بلې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لاس کاره کیږي لوګیا نه خود اګي دا د سیده خاندره کې خورای نه سم کله چې یو خورمه د سټیک وګات راځي پیږي خصوصا رومیان سره رومیان د خاندره کې دا هم خورمه چې کوجر څه پیښیږي د دې رګو کابز د ایمی کابز لرمالي شهرت شوړي وای
مهربانی ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوی مزمن او دوامدار قبضیت لري، مونږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په څلور ساعتو کې یو ځل هم دغه ډک جابي چای ونه کی، بیا چې کله څلور ساعتو وروسته ډک جابي شي ته دي هغه د ډک میتیازو هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اساس چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات عمل سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د د د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. او که چیرته په دغه منورو سره د قبضیت کنه شو، نو بیا په دوم قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به لمنځ نه شي، هغه علت باید لمنځ یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځ لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زیک څه ویل لري غواړي خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوي؟
نورې صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي، باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږي وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، دغه په مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نسبت باندې کوم جنجالونه ونځيږي، د زړه د حملې سبب نشي، د مغزي سکتې سبب نشي، د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي، سترګې ورته خراب نه کی، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهاره باندې خپل شکر ګوري، د نوي او د 100 په مابین کې وي، یعنی نوي نه شکر چټ نشي، د 100 نه شکر ډېر لړ نشي، د په مابین کې وي، د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول وي. بیا هغه ټول خطرات او مشکلات هغه پروګرېشن دی چې دا ډېر سلوکیږي، یا په ساده ډول سره کوی بیا شکرې ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي، د ټول جنجالو مخه نیول کیږي. نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکرې مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډېر مننه د داخله ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره وه. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده: 0042 022 0-0-2-4-1-1-5 شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5